اوریجن کو د واشنگټن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه کې تاسو ته هر کله وایو زه محوش چلی
او زاش پاک مومن
قدر منو کتن کو او اوریجن کو نن د جمیر وس کال 2019 د جنوري د میاشتې سلور منی ته دا وخت شوی په پښتونخوا کې د شپې لس بجې کابل کې دی نهنی می او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د گرمې 12 بجې دی یو شمېر رپورټونه لرو ور په ور بیان کوم خبر غوښته شه د مهمو خبرونو سټک وتا
د ترکی صدر طیب اردوان وایي چې افغانستان کې امن لپاره به پاکستان افغانستان او ترکی چارواکي یو غونډه را جوړوي او د عمران خان سره ګډ خبري کانفرنس په وخت باندې اردوان وویل دا درې اړخیزه غونډه به ترکی کې راتلونکو مارچ کې د انتخابونو وروسته کیږي
او د پاکستان د اوبو د وسیلو مرکزی وزیر یو شخصي ټي وي سره خبرو کې ویلي د مومن ډیم د بنیادی خدو پرانسته به د رواني میاشتې په 14 نیټه وشي هغه زیاته کړه مومن ډیم به په هر قیمت جوړول شي ځکه چې په ملک کې د اوبو په کموخت قابو موندل شي
او د امریکا د حکومت عارضي بندیز د ختمولو لپاره به د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د مخالفه ډیموکراټیک ګوند د غړو سره نن خبرې تل کړې
قدر منو کتن کو او اوریدن کو دا او یوش میر نو رپورٹونه دی ویڈیو رپورٹونه هم لرو تا سمگ دا وقت دی دیوا پا فیس بک پانا وی او ای ڈیوا باندی هم نیخ پنی غکتی شای چرتا زائمہ منسرو سے
گرانو قدر مردون کو دوائس اف امریکا ڈیو ریڈیو او ساته خبری خبرونی تنیخ پنی غد واشنگٹن ڈی سی نواگی ای سنگ چی تاسی وڑان دی پا سر ٹکو کی واوری دل چی دی ترکی پا سفر باندی دی پاکستان وزیر اعظم عمران خان سر دی خبراتورو پا وقت باندی گرد خبری کانفرنس پا محال دی ترکی صدر طیب اردوان ویلی دی چی دی مارچ میاشت صدارتی بخن غارم دی مارچ میاشت عمومی ٹاکنو نا ورستو با د ترکی د حکومت په بلنه باندې د پاکستان او د افغانستان چارواکي دغلته کې په افغانستان کې د سولې لپاره یو غونډه کوي د دغه خبرو اترو وړاندې تاسو به د ډیو رادیو د خبرونو راپورونو نه هم اوریدلی چې د امریکا د صدر لخوا چې کوم د افغانستان دننه د امریکا په هڅو باندې کومې نیوکې شوې وي د هغې وروستو د امریکا د پوځ مشر جنرال مارک میلی په کابل کې نن د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی سره لید کاته کړی دی او دغه لیدنو په محل باندې د امریکا صدر څخه د افغانستان د حکومت لخوا سپیناوی هم غوښتل شوی دی چې پکې نوموړي ویلی وو روزګه په افغانستان حمله کړې و چې هلته نه د ترخګرو مخه ونیسي دغه متضاد خبرونو په افغانستان کې د سولې حل زلې او په دغه حل زلو کې د افغانستان گاونډي ملکونه د نړۍ لوی طاقتونه لکه چین روس امریکا او دغه شانته کې ترکی ایران او عرب ملکونه د دې شرکت دي د پاکستان په شمول باندې خبرې ترې دغه حل زلې د دې په حق باندې زموږ سر زموږ همکار پیر زبیر شاه صاحب سټوډیو کې ناشته د غینه تفصیل اخلو او پیر صاحب تاسو سره کله کوم سټوډیو مشه
بخیر
پیر صاحب نن د امریکا د پوز مشر جنرال مارک میلی چې په کابل کې د ناصفی سفر په محل باندې د افغانستان د صدر او د افغان چارواکو سره لیدل کاته شوې دي په دغه کې د افغانستان د سولې په اړه باندې د سیمې د امنیت په اړه باندې هم بحثونه شوې دي خو دغه سفر په داسې وخت کې دل چې ګنې د امریکا د صدر لخوا د افغانستان د ننه د امریکا د عسکرو یا د پوز لخوا چې کوم کوششونه دي په غی باندې هم نیوکه شوې دي بل دا چې په افغانستان کې د روس په مداخلت باندې چې کوم وخت کې په 1900 کې چې کله اتاویا کې چې کله روس په افغانستان باندې راغی نو دغه په حق له باندې هم خبرې تل کړي د افغانستان حکومت دغه سپیناوي هم غوښته دي دغه وخت کې سفر کول د افغانستان او د امریکا ترمنځ د حکومتونو ترمنځ دغه فاصلې د سیخکاری چې مخ په زیاتېدو دي او که دغه فاصلې مخ په زیاتېدو دي د امریکا د افغانستان د پوځ د رویستو هم خبرې ترې کیږي نو دا به د سولې امن ته څومره زیان یا ګټه ورسي
نو چې دا کدا دی چې دوه خبرې دي یو خو سولې چې کوم عمل دی هغه شروع دی او امریکا پکې ډېر زیات سنجیدګي اخلي لګیا دی کوم یو استاذ کړی ټاکلی دی زلمی خلیلزاد، هغه لاړو. هغه چې کله نه دا دورې شروع کړي دي نو څه ناڅه موږ وینو چې سوله طرف ته خبره روانه ده. سوله به کېږي نه به کېږي دا ځان له خبره ده، خو هغه خبرې شروع شوې دي. ابوظبي کې میټنګ وشو، په جدې کې خبرې روانې دي، خو ورسره ورسره دلته چې کوم د شام نه خبره وشوه چې کله صدر ټرمپ وایي چې موږ شام نه وځو، په یو میاشت کې دننه وځو، هغه باندې نیوکې وشوه چې داسې زر نه دي وتل په کار. اوس هغوی وایي چې نه وځو به، خو داسې په آرام به وځو، په داسې په سو سټیجز کې به وځو. خو ورسره دا رپورټونه راغله چې د افغانستان نه هم وځي، خو بیا سپینه ماڼۍ وایټ هاوس دلته هغه تردید وکړ، هغه وایي چې موږ داسې اعلان نه دی کړی. خو بہرحال چې کوم صدر ٹرمپ دوه یو خدا دې چې خلک دلته دایریږي چې داسې نه چې الیکشن نه مخکې صدر ٹرمپ هغه ٹرمپ چې کله په الیکشن کمپین کې بدوي چې موږ افغانستان نه وځو، موږ دلته څه کوو لګیا یو. او بیا اوس بل ورځ بیا دا خبره وکړه، نو هغه ته ډېر افغانانو خبرګون وښودو. یو اول دې ته وښودو که تاسو ته یاد دي چې کله د وتلو خبره شوه، نو دوی وایي چې دا خو داسې نه شي وتی تاسو، او وتلو چې کوم قیمت دی هغه به ډېر زیات دی. او دا صدر ٹرمپ تش نه دی، امریکا نه، دلته پوره نیټو ده. او نیټو په نږدې وخت کې چې موږ ګورو، هغوی ډېر دا په جنیوی کې چې کله میټینګ وو، هغوی هم دلته دا وښودل چې موږ افغانستان سره ودرېږو. دا د یورپ، دا د نیټو، دا د امریکا او دا د نړیوال هیوادونو په مفاد کې ده چې موږ هلته پاتې شو. دا امریکایي مفاد کې هم ده، او دا دلته په امریکا کې ریپبلیکن او ډیموکرات دواړه ګوندونه په دې خبرې راسي دي چې واقعي. او که تاسو وګورئ نو دا چې کوم صدر ٹرمپ خبره وکړه، نو هغه یو قسم دا ټول خلک را یوځای کړل. هر څه ویل، هر سړی وویل چې مه اوسه، افغانستان نه وتګ موږ په ګټه کې نه دی. نو یو خو دا خبره، دوم دا دی صدر ٹرمپ چې کوم سټریټجي دا کې دی، دا وایي چې موږ حالاتو ته ګورو، که حالات ښه وي نو موږ پاتې کیږو، که حالات خراب وي نو موږ نه پاتې کیږو. او بل دا دی چې دا خبره هم کړې وه چې موږ هلته دا چاته نه وایو چې کله پورې یو، موږ څه پلان دی څه پلان نه دی. خو اوس داسې ښکاري چې هغوی صدر ٹرمپ یو خو خپل فوج باندې، خپل جنرالانو باندې هغوی ته هم دا ښودل غواړي چې تاسو موږ سره ریزلټس غواړو چې څه کوي لګیا یې، که ریزلټس نه وي نو دا نه دی چې ټول عمر به تاسو هلته وایي. بل یو دلته دا خبره هم ده چې دا د امریکې تاریخ ډېر اوږد جنگ دی، او په دې کې اتلس کاله به اوس پوره شي، او دا جنگ روان دی او ختمېدو نوم نه ویني، او دوی څومره پکې هر څه وکړل هغه نه باوجود. خو اوس کوم دا خبره وکړه د صدر د روس والا، نو هغه باندې هم افغانان خوشحاله نه دي. هغوی وایي چې دا چې کوم تاریخ دی هغه داسې نه وایي. صدر اشرف غني وایي چې دا کوم راغلی و جهاد و، هغه کې امریکایانو موږ سره مرسته کړې وه. د ټول چې کوم امریکایي پخواني صدرانو، هغوی هم دا هغه کړی و چې موږ درسره یو، او دا د افغان د خاورې آزادولو لپاره یو جنگ و. هغه جنگ ورسره صلاح الدین ربانی هم دا ویلي دي، دا ویلي دي چې روس هلته راغلی و، دا د افغانستان د ځمکني او خودمختاري یو خلاف ورزي وه. او دینه علاوه چې څوک خبره کوي هغه بیا تاریخ ردوي. نو مقصد دا دی چې افغانان او هغه صدر ٹرمپ دا خبرې کوي لګیا دی، خو مایک پینس هم ویلي دي چې موږ ریویو کوو لګیا یو. نو داسې څه اعلان یې لا نه دی کړی.
پیر صدیق، یو خبره بله ده چې هند حکومت لخوا په افغانستان کې کوم انویسټمنټ یا کومه سرمایه کاري شوې ده، پاغی کې استاذ کې کوم دی نو په کابل کې غیده او لایبرری د جوړو لم خبره کوي چې پاغی باندې د غیسومره مصرف شوی دی. نو صدر ډونالد ټرمپ پاغی ته په جواب کې ویلي دي چې دومره خرچه خو زمونږ د 15 غنټو خرچه د افغانستان کې د امریکا د لخوا په سومره تل کې خرچه کیږي. بیا دغه ته چې سړی ګوري او د صدر ټرمپ دغه بیانونه ته ګوري چې په خپل اسکارو په کارکردګۍ باندې په افغانستان کې غنیمت کې کړی دی، نو دغه په جواب کې به د افغانستان ځنې سړنکار دا وایي چې ګینه د 14 کالو چې کوم لاس تراوړنی دی سومره دی ګټه تر لاسه کړی دی په افغانستان کې دغلته کې. نو هغه وایي چې دغه ګټه هم اوس په خطر کې غورځېدلې دي، که چرته د امریکا حکومت رښتیا هم لکه د صدر ټرمپ په دغه خبره باندې عمل وکړي او دغه شانته کې د افغانستان څخه لاس واخلي. بل صدر ټرمپ لخوا دا هم ویل شوي کو هغه ستاسې به کتلي چې ګنې خبر به تاسې په هغې باندې چې ګنې روس او د هند خوا چې کوم دی دغه جګړه د نور هغوی مخ په وړاندې بوځي،
پاکستان او روس وړاندې بوځي.
بل د پاکستان لخوا هم پیر صاحب دغه کوششونه کېږي چې ګنې د پاکستان په تقریبا د روس ماسکو کې چې کوم غونډه وشوه پکې د شرکتو کو، په چین کې کېږي هم دوی پکې شرکتو کو، په عرب اماراتو کې وشوه دوی پکې شرکتو کو. بیا د امریکا او د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کومې خبرې په کابل کې به اسلام آباد کې وړاندې شوې هم پکې دي شرم شرکت کړی. اوس د ترکی لخوا دا خبر راتلل هم پاتې کې د دې شرکت. نو دغه خبرو اترو کې چې څومره مختلف اړخونو سره دغه خبرې پیل کیږي، نو داسې خوښکاریږي چې ګینه دغه خبرې مخکې د کامیابۍ طرف ته تک چې کم دی نو دغه امکانات ډېر کم ښکاریږي.
نو دغه هغې اول اصلي خبره دا ده چې کوم صدر ٹرمپ، بالکل صدر ٹرمپ ته جنرالان ما تاسو ته شام مثال درکو چې هلته هغوی ورته وویل چې تاسو داسې نشئ وتلی، او چوزیم په سټیج کې نو افغانستان نه بالکل دوی نو ضلع اس داسې پروګرام نشته ریویو د هغه د مایک پنس ویلی دی خو دا ضروری نه ده چې هغه دوی به ګوري او دلته چې کوم د نیټو سیکرټری جنرل دی هغه هم دا خبره کړې وه چې افغانستان نه وتک چې کوم دی هغه قیمت به زیاتې پاتې کېدو نه نو دوی به پاتې کیږي دوی دلته چې څومره انویسټمنټ کړی دی څومره ټایم ور کړی دی او دوی ته پته ده ما څنګه ووایه چې دا د امریکې قومي مفاد کې دی چې دوی افغانستان کې اوسي افغانستان کې به دوی وي که اوس دیم نو ډېر په طریقې سره چې طالبان ګوري هلته دوی طالبان ډېر کمزوري کړي دي په هلمند کې په داعش کمزوري کړي دي روزانې وژنې لګیا دي دین علاوه افغانستان فوج باندې دوی لګیا دي هغه کوي تش امریکا نه ده نیټو لګیا ده او دوی ډېر غټ بجټ ورته ایښی دی هغه داسې آسان نه دی چې دوی ورنه ووځي دومره خبره د پاکستان ده او د طالبانو ده نو طالبان خو اوس داسې ښکاري ګوري کله دوی روس ته لاړ شي کله پاکستان په ابودابي ته بوځي کله دوی لاړ شي چین ته کله پکې اوس بیا ایران والو ویل چې مونږ دوی کینولې دي افغانستان په حکومت اوس پکې ترکی رانوته نو طالبان دا پتن لګي چې دوی چا اثر لاندې دي او څه کوي لګیا دي او چا سره دوی معاهده کړي دي که روس هم پکې رانه باسلو دوی چین پکې رانه باسلو اوس ترکی شوه ترکی خو لږ فرق دا دی چې ترکی نیټو یو ممبر دی افغانستان کې د ځواکونه دي نو ترکی یو ښه رول کولی شي دغه سه متحده عرب امارات هم کولی شي خو دا دی چې طالبانو پتن لګي چې دوی آیا په خپل واک اختیار کې دي که نه دي که فرض که پاکستان دوی ګرځوي را ګرځوي نو بیا هم خپل واک اختیار نه شو دا خو به پکار چې پاکستان سره نو اصلي خبره دا ده چې پاکستان دا چې پاکستان څه کول غواړي او پاکستان څه تګلاره ده پاکستان تګلاره داسې ښکاري چې نه بدلیږي که څه د ټرمپ دوی ته وایم او اوس پرونی بیا دا خبره کړې ده بله ورځ مونږ پاکستان سره ښه تعلق غواړو خو هغه پاکستان دا یاد کړي چې مونږ دښمنان د خپل کور کې ساتلي دي لکه دا خبره ورسره کوي نو امریکا غوښتنه پاکستان نه ده بدله شوې امریکا پاکستان ته دا وایي چې تاسو مونږ سره مرسته وکړي او هغه مرسته دوی اوسه پورې نه کوي جنرل مکنزی سینټ کام چې کوم ټاکل شوی مشر دی هغه وایي چې طالبان اوس هم دوی کاروي پولې په شان یا د پښتې په شان بند په شان هند په خلاف نه کوي د صلح او د امن پاره وکاري نو چې کله پورې پاکستان دا نوی کلیر کړی چې دوی څه غواړي او آیا دوی زلمی خریزات یا وزبین راغې دنه تپوس شو چې پاکستان نو دوی چې پاکستان رول لوبولی شي خو مونږ به ګورو را روان ورځو کې چې دوی ګامونه څه اخلي نو ګامونه نه دی اخیستي
د هند وزیر اعظم هم که په نږدې کې تاسو کتلی یو دوه ورځې وړاندې هغې ویلي وو چې دا به د نړۍ ډېره غټه غلطي وي که څوک دا ومني چې پاکستان خپله تګلاره بدلول غواړي یا به تر هغه
مطلب دا دی چې پاکستان دوی ریزلټس غواړي او پاکستان لا اوسه پورې نه دي ورکړي او دا کوي چې اخوای طالبانو لیګل دی خوای و لیګل خو اصلي خبرې ته لا نه دي ناست او بل دا دی چې هند والا تاسو خبر وکړه چې صدر ټرمپ وایي نو صدر ټرمپ خو دا وایي همیشه نه دا خالي هند ته نه په نیټو ته تاسو پته هلته تللي یورپ ته جرمني ته دا وویل چې مونږ تاسو ته پیسې درکوو نیټو مونږ تاسو بچ کوو چانه مو بچ کوو روس نه مو بچ کوو تاسو روس نه ورپاس سره درې بلین ډالر ګیس ډیل ورسره وکړي نو مطلب دا چې هر چا ته وایي هغه افغانستان کې هم دا وایي هیوادونو ته چې مونږ دا بوج مونږ سره شریک کړي تش دانه چې مونږ پیسې لګوو مونږ به ځواکونه مري او تاسو به اسم نه کوئ نو په دې کنټیکسټ کې ویلي دي خدا دې چې په هند سره افغانستان کې امریکا مرسته کوي لګیا دي چا به هر چې کومه بندرګاه دا هغه کې چې کوم بندیزونه دي په ایران باندې هغه ورنه التهونه لګول ایران داینه چې هغه ته ورکو هند ته کنټرول هم ورکو نو هند او امریکا چې کوم بنیادی مفادات دي هغه په افغانستان کې یو دي دوی ته پته ده دواړو هوادونو ته چې مونږ اوځو نو دا ترش امریکې ته نه هند هم خطره ده هند مخکې هم لیدلی چې طالبان حکومت ته نو څه حال وشو نو اوس به دوی کوشش کوي خو بهرحال دا د اصلي شی چې کوم دی هغه پاکستان دی پاکستان تګلاره زه خو نه وینم چې اوسه پورې بدل شوی ده امریکا هم په دې لا سوچ کې دی چې څنګه پاکستان باندې فشار دومره واچوي چې دا تګلاره بدله کړي زنه بندیزونه ولګول خو دومره نشي لګولی چې پاکستان په خپله غیر مستحکم شي نو څه لار به راوباسي خو چې کله پورې پاکستان تګلاره نه وي بدله نو دا به تشې خبرې وي او د صلح چې کوم اصلي عمل دی چې هغه کې افغانان خپل منځ کې کینی طالبان او افغان حکومت چې هغه کله پورې نه وي شوی نو دا به اسې پاکستان به ګرځي را ګرځي او سبا نه جوړيږي
ډیر مننه پیر صاحب تاسو
ډیر مننه
تاسو یو ملک بل هم شته چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی دا ملک افغانستان دے او یقیناً چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سر وګي نور ډیر زیات دي.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای وی او ای ډیوا.
ګران کتونکو او اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوا یو ساده خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. تاسو مونږ د ډیوا په فیسبوک پاڼه وی او ای ډیوا باندې هم نیخ پنیغه کتئ شئ. وړاندې کوو یو خوندور ویډیو رپورټ چې د ډیوا خبریال شید مومن را لګري، چې افغانستان کې د میوو جنگ ځپلي باغونه چې دي یو وار بیا آباد شوي او د نړۍ بیلابیلو برخو ته لیږل کیږي. په دې باندې راځي چې دی ویډیو رپورټ ته غوښ شو او وګورو.
ستاسو دکان کې ټوټل څومره میوې دي؟ او زیات د کم کم ځای ناراضي
زیات ټول وطنۍ مال دی، ټول ولایتونو دا او غزنی، کندهار، مسر، هرات
د دې زینو نه کم کم میوه راځي.
دا ممیز کنداری دی، مسر غزنی دی، بادام دی، سمنګان دی، کندوز دی، او چپانماک وطنۍ وطنۍ دا او مغز پستې دی، سمنګان پته راځي، نو داسې پستې دی، کاجو دی، لا خارج ناراضي. دغه وادونه ډیر څه زی تور جنغوزی زی چارمغز زی سپینه بادام لوګری بادام زی او شنه ممیز وطنۍ.
پاکستان ته کم سیزونه ډیر دي؟
پاکستان ته شنه ممیز، انزر او نور موږ خپل نخوت خانه خوت وطنۍ نه خوت دی.
منډی سیمه ده چې دلته ډیر له خارج ملکونه او له مختلف هیوادونو خلک راځي د وچې میوو لپاره، خپل ځان لپاره میوې اخلي. وچې میوې چې ډیر مشهور میوې دي لکه بادام، پسته او جنغوزي دا شینه دي. نو اوس انشاءالله ډیر روانه دوره کې ډیر کار شوی په دې میوو باندې او خصوصا په زراعت بخش کې ډیر توجه شوې ده. نو انشاءالله اوس خپلې میوې لري افغانستان.
جنگ نقصان کړی وي؟
بلې، او ډیر نقصان کړی وي. غونډې ونې لمه بیان تللې وي او هیڅ هم نه پاتې. اوس په دې اشرف غنی په دور کې ډیر کار شوی ده زراعت ته او اوس د افغانستان خپلې میوې راځي. موږ غواړو چې دې ځنه مثلا پاکستان ته لاړ شي، هند ته لاړ شي، امریکا ته، نورې وادون ته لاړ شي. اوس هم ځي چین ته، هغه ته، نورې وادون ته هم حتی زیار ده ته.
مننه.
افغانستان او د پاکستان د عسکرو ترمنز د کال 2010 په 2010 کې دغلته کې د کلی لقمان او کلی جهانگیر په کلو باندې د دواړو ملکونو د عسکرو ترمنز انخطې وشوې چې پکې یو شمېر کسان وژل شول. دغلته کې کورونه وران شول. د سیپری نقطې له پاسه دغلته کې جوړ کورونو ته د پاکستان حکومت په وینا باندې دغه ځینې خلکو کډې وکړې، ځینې کورونه په دغه کې بیا وران هم کړی شول. دغه وران شوو کورونو ته بیا د پاکستان حکومت لخوا ځینې پیسې کورنیو ته ورکړي دي او ځینې ډیر کورونه داسې دي چې هغه لا هم دغه پیسو ته سترګې په لار دي. د ډیوه راډیو خبریال نعمت الله سرحدي دغه کلو ته ورغلی دی، په هغې باندې د دغه خلکو نه تپوس پوښتنې کړي دي. سوای دغه خلک د دې مطالبې څه دي؟ نو راځئ چې په دغه ویډیوي راپور کې وګورو.
په 15 مئی 2010 کال کې د پاکستان او افغانستان تر مابین پر چمن پوله کلی جانګیر او د کلی لوکمان پر ملکیت باندې درنه جګړه وسول چې پکې په یو زیات شمېر عادي خلکو ته مرګ ژوبله ور واوښته او د سیمې څخه په سوونو کورنۍ کډه وکړل. خو دغه کورنۍ ته د څه مودې پس و خپلو کورونو ته د تګ اجازه ورکړل شول، خو پر سپری نقطه باندې آباد کورونه د پاکستان لخوا د نړېدلو امر ورکړل شو او دغه کورنیانو ته د کورونو قیمت ورکولو دپاره د حکومت لخوا یقینداني ورکولو باوجود ډیرو هڅو بعد لږ څه ادي خلکو ته د کورونو قیمت ورکړل سو، خو اوس هم ډیر زیات ځپلي خلک په سیمه کې د حکومتي مرستې په تمه ناست دي. د سیمو خلکو ویډیو ریډیو او ټي وي ته وویل چې اوس هم دوی در په در په سیمه کې پراته دي او د سپرې نقطې سره نږدې آبادېدو له وجې د ډېرې ویرې سره مخامخ دي.
زموږ سره ظلم دی، اوس هم موږ د دې ملیشیا سره په تکلیف مر پکورو کی راتیری ریز مر پکورو کی و جیو رازی راغل مر پاکستانیان د دازای سلیو مر وتلیو دوی میاشتي درې میاشتي مر پر بار و سیدلیو مر چرالو مر کورونه سم پنیمایو چور سوی دی بیا مر پاکستان حکومت و کرنل و هر چاته مر دغه کړی د
مر پسو کی دا وین مر بر وسان نه وین چې مر دلته څو وخت نور تیر کو نه کو تیر د تکلیف سره مخامخ په هغه اول کال چې جنگ وسلو پروژه کې لر لر انداد را لې دوه دوه پارسل غنم څلور څلور کیلو برا یا پنځک پنځک دا قدر برا دا دا غبا د لر لر شیر علی نیم نیم کیلو
دا خو امداد دی، دا خو امداد ته ته رسې جنته دا کورو ما ویزاس دا کورونه نه دی کورونه تباسي وي
کورونه چې چورسي وي جس مردا نور نه نه دی خالي چورسي وي دی د دې درخواستونه موږ لیکلي دي کله جنگیر پر نامه باندې دالت په کله کې ورته پراته دي بیا د مر سرچ نه شي.
پسیمه کې اوس هم اکثره کورونه نړیدلې لیدل کیږي او یا پر دیوالونو د ګولۍ نشانونه وي. د 15 مئی 2013 کال د جنگ تبای ځنی ښکار کیږي. پر سپرې نقطه باندې د دغه دواړو کلو مخته ازغنتار لګول شوی دی او سره د ملیشا ځواکونه د پاکستان لخوا ځای پر ځای لیدل کیږي. خو د دغه دواړو کلو د عادي خلکو د دغه ستونزې په حق له دلته د مرستیال کمشنر شفقت انور شوانی څخه وپوښتل، نو هغه وویل چې څومره سروې شوی وو او د کوم کورونو ننولو امر ورکړل شوی وو او هغه ته د کورونو قیمت ورسېدی. خو دغه پاتې خلکو د پار حکومت هیڅ نسی کولای. کچیر خلک تنگ دي په خپل د سیمې څخه ووځي. که څه هم په دغه جنگ ځپلې سیمه کې اوس هم په سوونو کورونه آبادی، مخکې به د دغه خلکو د روزګار زمینه هم د پلي د تجارت سره وه، خو هغه هم اوس پر بنده سوې ده او د شنه اسمان لاندې ژوند کولو باندې مجبور دي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، ټي وي، چمن.
ګران اردوونکو او کتونکو، د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه وایس اف امریکا ډیوا ټی وی او ساده خبری خبرونه دا وخت نیخ پنی غدوام لري. تاسو د ډیوا ټی وی دا خبرونه د ډیوا په فیسبوک باندې وی وی ډیوا باندې هم نیخ پنی غا کتی او اوریدئ شئ. د پاکستان د اوبو د وسیلو مرکزی وزیر یو شخصي ټلویزیون سره خبرو په وخت ویلي د مومن ډیم د بنیاد خودو پرانست به د رواني میاشتې دیارلسمې نیټې باندې وشي او زیاته کړې ده مومن ډیم به په هر قیمت جوړول کیږي ځکه چې په ملک کې د اوبو په کمښت قابو موندل شي. تفصیلي رپورټ پہ د ډیوا خبریال ارشد محمد ناورو.
په پاکستانی مطبوعاتو کې دا وخت د مومن ډیم جوړولو ټیکا د وزیر اعظم مشیر د زوی کفنۍ ته ورکولو باندې توده بحثونه روان دي. د مخالفه ګوندونو غړي وایي د 309 عرب روپو ټیکا بغیر د څه مقابلې د وزیر اعظم مشیر عبدالرزاق داود د زوی کفنۍ ډسکون ته ورکړل شوې چې د یو چینایي کفنۍ په شرکت به د ډیم جوړولو کار سرته رسوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنیټر عثمان کاکړ وایي ټول مخالفه ګوندونه په دغه ټیکه ورکولو اعتراض لري ځکه چې بغیر د مقابلې یو کتنی ته د عربونو روپو ټیکه ورکول حکومتي طرفداري ښایي.
ایڈوایزر ته په دې ورکول شوی دا د ترالکشر مخه د ټول سرمایه‌کاری کړګی دا منه پیسې لګولګی دي او نه هغه وصول کول غواړي دوی چې دي او دې کې ټول اپوزیشن د دې مخالفت دی.
د مخالفه ګوندونو نیوکو په جواب کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند قومي سملې غړی انور تاجوی ډسکون کپنۍ ته ټیکا د دغه کپنۍ د کار کولو اهلیت په مناسبت سره ورکړل شوې ده.
په موجوده کپنو کې موږ سره واحد د دې کپنۍ ایکسپیرینس په دغه بیس باندې او بل د دې ریټس چې کوم کمپیریټیولی دا وي په نسبت خو نو په دې وجه باندې دا خو به خپل یو کرایټیریا دا او کار کرایټیریا کې دا پورو کوالیفاید ونه دي تر
په پاکستانی میډیا کې په دغه ټیکه ورکولو بحثونه ګرم دي خو د ځی خلکو غوښتنو په اړه کومې خبرې پرې نه کیږي. لکه د بجلی ریلټی کې برخه ځی خلکو ته نوکریانې ورکول او د برمومندو لکه هلیمزو او ساپو سیمو ته نهري اوبو ورکول غوښتنې شامل دي. د پاکستان د اوبو د وسیلو مرکزی وزیر فیصل واډا تیر ورځ یو شخصي ټي وی سره خبرو کې ویلی چې په 14 جنوري به د ډیم جوړولو پرانیسته کوي. د دغه پرانیسته دستوره په 2 جنوري ځندول شوې و چې پاکستانی مطبوعاتو یې علت د ډیم ټیکې ورکولو باندې راپورته شوې شخړه خودلې و. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا شبقدر.
د پاکستان سپریم کورټ د پوز پخوانی مشر او د مل صدر پرویز مشرف او د پاکستان پخوانی صدر آصف علي زرداري په ضد باندې د ایران د ان آر او چې کومه مقدمه وه چې ورته د ملي جوړجاړي مقدمه هم ویل کېږي، په هغې کې د 3000 پورې کسانو نومونه هم وو چې په کې هغې ته مالي ګټې په دې شکل ورکړی شوې وې چې په دغو باندې د کرپشن او د یو شمیر نورو دغسې تورونو دغشان یو شمیر تورونو وو چې کله د ملي جوړجاړي مقدمې لاندې ملک ته راوستی شول نو په دغه کې ډېر په معمولي رقم باندې جمع کولو باندې دغه مشران یا دغه خلک چې کوم دي نو هغه خوشي کړی شول. خو بیا هم په کال 2009 کې دغې مقدمې په خلاف باندې خواستو شو، په هغې باندې یواری بیا مقدمه جوړه کړه شوه، خو سپریم کورټ دغه مقدمه ختمه کړه. په دې باندې د ډیور اډیو خبریال پیر ولا شانور تفصیل تاسو ته خپل راپور وړاندې کوي.
سپریم کورٹ تڑواندے کلیشو خواست کے دریس خپل کلیشو چې ملی مسالیاتی آرڈیننس یا قانون نلاری دا پاکستان سرکاری خزانے تا پا عربون روپو زیان رسے دلے دے چې مسئولیت پا پرویز مشرف او دا آغ وقت مرکز نمائندہ وکیل ملک قیوم ماننے ہم رازی دا جسٹس ساکب نصار پا مشرعہ کی درے کسی زبین چکلے دا جمعے پروز دا کیس او ریدن پا محال درخواست کون کی پا حق لئو پختل نورتا اویل شول چی اغا سخ ناروغ دے او دا دی رستو درے کسی زبین دا این آر او پا سر پرویز مشرف او زرداری پر خلاف کاروائی لپاره روان نکلی شوی خواست رد که. خو ورسره اعلی عدالت دا هم په ګوته کړی که درخواست کوونکي وغواړي نو په راتلونکي کې خپل خواست بل یو عدالت ته وړلی شي. په کال 2009 کې د هغه وخت فوزي عامر مشرف د پیپلز ګوند قیادت سره انارو کړی وه چې تر مخه د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو په شمول د بیلابیلو سیاستمدارانو او لوړپوري سویلین چارواکو په ضد د بډو رشوتونو او مالي درغلو مقدمات ختم کړي شوي وو. خو بیا په کال 2009 کې د هغه وخت سپریم کورټ ملي مسالیاتي آرډیننس غیر قانوني ګرځولی وو. اواله عدالت د دې نه ګټه پورته کوونکي 3000 نه زیات تنانو په ضد کیسونه بیا پرانستلو امر هم جاری کړی وو. د پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي د سینټ غړي بیرامن تنګي د سپریم کورټ نننۍ پریکړه د خپل ګوند د موقف ګټه بلي.
نو دسمبر 2016 کې مطلب دا دی چې سمره کې سپاتیو نو اغا ریوپن شیو او مته چې آصف علي زرداري صاحب د ان آر او نه هیڅ قسمه صدا سے پیدا نه دا غشته کا پولیټیکلی او کا فینانشل دا، لہذا اغي د مشرف حکومت کې او د نواز شریف حکومت کې چې سمره کیسونه اغا بایزت بری شوی دی، لہذا سپریم کورٹ نن دا ضروری ګڼل چې را د جناب آصف علي زرداري صاحب اساسي امراغلي دی پریکارډ باندې او یو شیز نو، لہذا د ان آر او کیس چلولو صدا ته ضرورت پاتې نشو.
د دې ترڅنګ نن سپریم کورټ د بیرین د حکومت لخوا اسلام آباد کې د 10 ارب روپو په لګښت اسپتال جوړښت سره تړلې اعتصاب ملي ادارې پلټنو په کیس باندې د یاد ادارې په کردار سخت ټکونه کړي دي او مشر قاضي ساکب نثار ویلي چې د اعتصاب اداره د پلټنو په باندې د خلکو ادارو سپکاوی کوي او دا چې نیب چارواکو ته بس خپل ځان صحیح او د پاکستان هر یو بلتن غلخکاري. جسټس ساکب نثار په دې ترڅ کې د اعتصاب ملي ادارې جسټس جاوید اقبال هم خپل دفتر ته راغو مختلف دی او مطبوعاتی رپورټونو تر مخه په دې موقع دی د خپلو اندېښنو نه خبر کړی دی. دا په داسې حال چې پاکستان کې حکومت مخالفه ګوندونه اعتصاب ملي اداره باندې د اعتصاب په نوم حکومت مخالفه سیاستمدارانو د زورولو تورونه لګوي او په دې اړه د پیپلز ګوند سېنېټر بیرامن تنګي صدا سوایي.
مونږ په اعتصاب هم یقین لرو، مونږ وی چې اعتصاب دی وی شفاف دی وی، خو داسې اعتصاب دی نه وی چې نن علي ماخان بغیر د بزنس نه بغیر د پلار د جاگیر او د دولت نه هغه د اربون روپو مالک ده. نن عمران چې کوم دی هغه فارن فنډینګ کیس کې دی عدالت ته پیش کیږي، نن د هلی کاپټر په کیس کې نزی، نن علیم خان دی وی، نن د پرویز خټک وی، نن د مطلب چې بابر اوان وی، نن د زلپی بخاری وی، او مطلب دا چې نه ته دا خلک په نظر نه راځي بلکې نه هغه خلک بې عزتۍ کوي چې کوم یو اپلیکیشن ورشي دا خلک بې عزتۍ کوي. نو لہذا نن چې په سپریم کورٹ کې د نیب چیئرمین مخاطب شو، نه نیب کردار باندې خبرې شوې، نو نن نه پکار دي چې نیب خپل قبل درست کی.
بل خواته د احتساب ملي اداره د بے پلوی احتساب پخلی تر سنگ د حکومت مخالف و گوندونو تورونه بے ضایه بلی دغه سر مرکز کې واکمن تحریک انصاف گوند د رکس پلوی چې د پیپلز گوند او مسلم لیگ نواز گوند قیادت په ضد قضیه د مشرف یا د مسلم لیگ نواز گوند په واکمنۍ کې درج شوی او دا چې د موجوده حکومت د دغه مقدماتو سره ایستړاو نشته دی.
تاسو مونږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لشي فیسبوک VOA دیوا، ټویټر @VOA دیوا، انستګرام VOA دیوا او په یوټیوب VOA دیوا نیوز.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوا ټی وی او ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیغ په نیغه دوام لري. په پاکستان کې یو غیر دولتي غیر سرکاري اداره وایي په دې هیواد کې هر ورځ یو لس ماشومان د جنسي تیرو سره مخ کیږي او د هغه شمیره ده چې رپورټ کیږي اصلي چې کوم شمیره ده هغه دینه ډیره زیاته ده. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي یو غیر سرکاري ادارې ساحل په وینا د ماشومان د جنسي تیرو نه بچ کول د مور پلار او د حکومت ذمہ واری ده. تفصیلی حال په د اسلام آباد نه د یو خبريال اورنګزیب خان نور.
پاکستان کې یو غیر دولتي ادارې وینا د دلته هر ورځ یو لس ماشومان د جنسي تیرو سره مخ کیږي او د هغه شمیرې دي چې رپورټ کیږي او اصل شمیرې د دې نه ډېرې زیاتې دي. د ماشومانو حقونو لپاره کار کوونکې یو غیر دولتي ادارې ساحل ویلي دي پاکستان کې هر ورځ یو لس ماشومان د جنسي تیرو سره مخ کیږي او دا والدینو او حکومت ذمہواري جوړیږي چې د ماشومان د دې نه بچ کړي. ساحل وای نه یوازې د ماشومانو سره جنسي زیاتی کیږي بلکې ور باندې تشدد هم کیږي او تازه مثال دوی د خیبر پختونخوا اپټاباد کې درې کلن ماشومې فریاد سره د جنسي زیاتی او وروستو په دې تشدد او وژنې ورکړې دي. د ماشومانو حقونو لپاره کار کوونکي وایي چې وړومبی ذمہواري د حکومت جوړیږي چې موثره قانون سازي تر مخه د ماشومان د جنسي تیرونه بچ کړي. ساحل نومې د غیر دولتي ادارې غړې ممتاز ګوهر وایي ماشومانو سره جنسي زیادتې ډېر وخت نه روانې دي خو اوس نه یوازې دوی سره جنسي زیادتې کیږي بلکې وروستو وژل کیږي هم. ممتاز ګوهر وایي کال 2013 وړومبی شپږو میاشتو کې په ګرد پاکستان کې 55 ماشومان د جنسي زیادتې نه پس قتل کړي شوي دي او معلومه نه ده چې د قاتلانو ته څه سزا شوې هم ده او کنه. ممتاز ګوهر وایي
جو کنویکشن ریټ ہے وہ اس وقت بھی میرے حساب سے مجھے جو لگ رہا ہے 5% کے راؤنڈ اباؤٹ ہے. تو اب ایک ملک میں اس حساب سے کرائم ہو رہا ہے اور اس کا کنویکشن ریٹ 5% کے راؤنڈ اباؤٹ ہو تو لازم بات ہے مزید کرائم ہی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے سخت قوانین ہو.
ممتاز گوہر وائی کم خلق چھ جنسی تیرو کے ککر دی اغوی کی آواز 15% تا سزا کی گی او کم حیوات کے دمرا کم مجرمانو ته سزا کیږي نو ښکارا خبره ده چې بیا د سزا نه بچ شوی مجرمان بیا دا جرم کوي. ممتاز ګوهر وایي د جنسي زیادتې مجرم ته سزا نه کېدو ډېر وجې دي. یو د پاکستان پیچیده قانوني نظام دی او بل دلته جرګې نظام هم دی. دوی اکثر له دغه شان خبرې خلک پولیس ته نه رپورټ کوي او د جرګې د لارې داسې مسلې هوارولو هڅه کوي. پاکستان کې د ماشومانو حقونو لپاره کار کوونکي د غوښتنه هم کوي په داسې معاملو کې د پولیس د تفتیش طریقه هم ټیک کړي شي ځکه چې اکثر له پولیس مخکې هو داسې معاملو مقدمه نه درج کوي او که درج هم کړي نو زیات کار پرې نه کوي. دغه شان پیچیده عدالتي نظام له وجې هم ماشومانو باندې جنسي تیری کوونکو ته سزا نه ملاویږي. د هر څه تر څنګ دوی د والدینو نه هم غوښتنه کوي چې د خپلو ماشومانو څارنه دې خپله وکړي.
په خیبر پختونخوا او وو قبایلی ضلعو کې د بلوچستان د غشانت کې د پښتنو سیمو کې د ترخګری له کبله دغه تل کې ک یو خواته کاروبارونه تباه شوې دي، د خلکو کورونه تباه شوې دي، دغه تل کې مړی شوې دي، دغه تل کې جوبل شوې دي، دغه تل کې هسپتالونه تباه شوې دي. نو ورسره د تعلیمي نظام هم ډیر بدحال دی. په دغه باندې ډیر څه کول حکومت ته پاتې دي. دغه کار د حکومت لا په ذمه پروت دی خو ځایی خلکو ځوانانو هم خپل همت بیللې نه دی. دغه ځوانانو کې یوه پیغله شناز بیبي ده چې د پېښور سره تعلق دی او هغې په خپل کور باندې ماشومانو ته د تعلیم ورکولو پروګرام شروع کړی دی. د ډیوه رادیو خبریال عبدالرزاق دې خوا ته ورغلی دی او د دوی سره خبرې اترې کړې دي. نو راځئ چې دغه خبرې اترې واورو.
دا د خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې د ماشومانو یو غیر رسمي سکول دی. د پاوکی کلی په یو کور کې دا سکول شیناز بیبي په خپل سر خلاص کړی دی. شیناز بیبي دغه ډول نور هم درې سکولونه د ښار په بیلابیلو ځایونو کې چلوي. وایس آف امریکا ډیوه نیوز ته هغې وویل چې د خپل تعلیم ترسره کولو وروسته یې دا شوق پیدا شو چې د غریبو کورنیو ماشومانو ته د تعلیم ورکولو لپاره کار وکړي.
داسې ماشومان به ما کتل چې بای هغې تعلیم سره شوق لري، خو چونکې د غربت د وجې نه یا نورې داسې مجبوریانې چې د هغې د وجې نه هغې هغسې تعلیم ته نشي رسېدې، نو آئی دپاره ما دا یو ورکوټ غونې کوشش دی چې یاره په داسې قسم علاقو کې د پېښور چې کم کلی دي، رولر ایریاز دي، په هغې کې مونږ بیا داسې ماشومان چې کم بې وسه دي، د هغې مور پلار چې کم دي یا خو په ډېر کم مزدورۍ باندې کارونه کوي، ډېر پکې داسې دي چې یتیم ماشومان دي او هغې تعلیم سره شوق لري خو تعلیم نشي حاصلولی د غربت د وجې نه. نو آئی ماشومان دپاره مونږ بیا په کلو کې ورکوټي ورکوټي دا کمیونټي سینټرز جوړ کړي دي د ریډنګ روم په نوم باندې.
د یوې اندازې تر مخه خیبر پختونخوا کې اوس هم 1.8 میلیونه ماشومان له سکولونو بهر دي او له تعلیم پاتې د ماشومانو تعلق اکثره د بېوزله کورنو سره دی. لس کلنه کوثر بیبي هم له یو سکول بهر وه، خو اوس یې په دغه غیر رسمي سکول کې زده کړې پیل کړې دي.
زما ډېر تعلیم سره شوق، نو زما پلار وفات شو، نو په ما پنځمه پورې ویل زما پلار وفات شو، نو زما تره ډېر سخت سړی و، نو مونږ هلته تعلیم لا ډېر نه تلو، نو دلته زمونږ دا جوخ ځای د میډم کولو کو، نو مونږ ډېر په ډېر خوشحاله وي، نو مونږ اوس دلته راځو مونږ سبق وایو.
د سکول استاذه سمینه وایي چې دا ماشومان د تعلیم ترڅنګ د کور د خرچو وړلو لپاره کار روزګار هم کوي.
دلته کې 20 نه 25 پورې سټوډنټس دي. دلته پهله مونږ چې دا شروع کولو، نو پهله مونږ د دې والدین سره دینه تپوس کړو والدین نه کنه، نو هغه خوشاله چې زه تاسو دون هغه کوي، ځکه چې مونږ ویل دي چې کم ماشوم ډیر زیات مطلب ذهین وي تکړه وي، نو هغه مونږ پرایویټ سکول کې خپل هغه باندې داخلو، او چې کوم دا نور دین هغه بیا موږ ګورنمنت تاسو، نو هغه وی چې دوه غنټو د پاره چې دی هغه سي زکې، نو دی کې خو زموږ فائدہ د دینه بعد چې دا کم ماشومان سکارونه کوي، نو هغه خپل کارونه لمتلې شي.
شیناز بیبي د خپل مالی توان مطابق سکولونه خلاص کړی دي، خو لا هم په دغه سکولونو کې د بنیادی اسانتیاو چې پکې د سکولونو ودانې، استادانو تنخواه، ماشومانو لپاره د کتابونه او نور ضروري سامان شامل دي کمې دي.
چې څو پورې د ګورنمنت مرستنی یا نور داسې کوم ادارې دي چې کوم په تعلیم حوالے سره کار کوي، یا یو این ایجنسی آنی دي، یا نور داسې انټرنیشنل ډونرز دي چې هغه ما سره دې کې مرسته وکړي، نو امید دی چې ان شاء الله دا پیغام یا د تعلیم رڼا چې کوم ده د مخ کې خورې دي شي.
هغه غواړي چې دا ویډیا سکولونه د صوبې نورو سیمو ته هم وغځوي او د بیوزله کورنیو د ماشومانو راتلونکي په تعلیم روښانه کړي.
کچری د حکومت سره سره د معاشري شتمن خلک شیناز سره مالی مرستو کې، نو هغه د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د غریب ماشومانو لپاره دغه سي تعلیمی مرکزونه نور هم قائمول شي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوه نیوز، پېښور.
اوریدونکو، وایس آف امریکا ڈیوا ٹی وی یو ساته خبری خپرونه ده واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نه خپنی غدوام لري. په بلوچستان صبح کې په خاصه توګه بیا د بلوچستان په چمن سیمه کې ډیر تعلیم یافته ځوانان چې دینو بے روزګار سره مخ دي، روزګار نه لري، چې له قبل ډیر ستونزو سره مخ دي. همداسې یو ځوان په چمن کې د لوګي هړتال شروع کړی دی او نن یې درېیم ورځ ده چې د لوکې په هړتال ناست دی. ورسره نور ځوانان هم دي او دوی د روزګارونو غوښتنه کوي، غواړي چې حکومت او نورې ادارې چې کوم دي دوی لپاره د روزګارونو انتظام وکړي. په دې اړه باندې یو تفصیلي ویډیو رپورټ د دیوا خبریال حنیمت الله سره دی باندې کوي.
ډیره مننه نعمت سردی صاحب ستا ډیره مننه چې ترالی مشته دی وخت راکې زمانه خدای داد بشرمل دی زه د دې علاقې اوسیدونکو يم د لې په چمن کې پیدا سوی يم موږ یو ډیر د غربت په حالت کې یو تعلیم کړی دی نو اوس د هغه تعلیم ریزلټ موږ ته هیڅ نه ملاویږي موږ ته دغه اشاره راکول کیږي چې بس ولاړ څه پر بارډر باندې یو ټیر راګیلوه یو لغړی د ځانه جوړ کړي یو سمګلر د ځانه جوړ کړي نور ساده لپاره د ډیوټي چانس نشته ډیوټیانې چې وینو داسې چپه ورسته ډیوټیانې دي چې یو لک پر شپږ ډیوټي پر پنځه ډیوټي باندې لګیا دي یو لک د ماښام په شومه پورې اریان دي او بل خبره دا ده چې تقریبا زموږ تمام که سرکاري دي که غیر سرکاري دي دا تمام پوسټونه د غیر علاقای خلکو ډک دي څوک د ګوجران ولې سره روان دي څوک د ملتان سره روان دي څوک د کراچي سره روان دي نو زموږ پر دغه باندې پر جابز باندې زموږ پر کارو باندې د غیر علاقای خلکو قبضه کړی ده
حکومت خو تیر حکومت هم داسې داوا کړی وس موږ دلته ولز زور ځوانان ته روزګار وکړو وس حکومت هم داوایي موږ دلته د روزګار سره کم باندې دغه موږ پورته کړی دي ځوانان ته موږ روزګار وکړو بیا هم ځوانان به روزګار دي
وروره هیڅ روزګار نسته هیڅ روزګار نسته درنه ما یو مشر خپل نه دی لیدلې چې هغه دی ولاړ سي په قاعده دی د یو بینک والا د منیجر سره خبره وکړي چې منیجر صاحب ستاسو نیولې بیا در یو چوکیدار پوری دا سټاف څوک دی ته ماته د دې لیست راک دغه سي مثال د ایم اس اف در کوم دغه سي مثال د بی ار اس پی در کوم دغه سي مثال د ان ال سي در کوم یعنی تمام ادارې تمام سرکاري او غیر سرکاري ادارې دا د لا کای سٹاپ اډه کی دي زمر مشران خالی تور برګلوی پیژنې چې بس پلان کی زې زه پلان کی زې متدر ما شپالوانې زه در تاسو
بالکل مطلب لکه څنګه چې دا ځوان خدای دا خبره وکړ دلته سدي اکثر ځوانان د ډیر غټي بیروزګاری سره مخامخ دي او دلته کم سرکاري دندې وي اس کم روزګار وي هغه د نور علاقو څخه دلته خلک راځي پر دې باندې لګول کیږي خو دا یو ځوان زه دلته په وژه باندې لاس پوری کړی دي او د نن د تیر درې ورځې راځي په دا موټر دلته ناست دي د وژه پیل کړی دي او دلته سدي د کم حکومتي دارو داری دی اس کوم نور ځانی داری دغه څخه د روزګار کول غوښتنه کوي خو دلته زه دا وینم دلته ډیر په لوی تعداد کې ځوانان راغلي دي د دې سره د دغه ځوان سره د یک جتی د پاره دی یوال د پاره راغلي دي د سر بم خبري وکړو سای دی په صفر وای په دغه سم کې پر دغه بیروزګاری پر کاچ باندې
دا وای مې چې بیروزګاری دا وخت د بلوچستان تقریبا په هر کور کې درې څه څلور کسانان چې دی هغه بیکار دي بلکې دا یو انټرنیشنل مطلب یو مسله جوړ شوی ده نو زه د حکومت وخت دا خاص کوم چې هغه روزګاری کم کنټرول مطلب کم بیروزګاری ستاغه د کنټرول کې او نوجوانان ته پراپر یو روزګار ورکړي
ایس ځوان بیروزګار وي هغه لازمی یو بل اړخته یعنی د ژوند هغه خراب اړخته د مخ کې په بل څه لاس پوري کوي دغه وجه د پولیسان ایالت کې د ترګری اس کم کچه د غورس پر مخ پر ځته دوه روانه د ول ځوانان بیروزګار دي
بالکل کچيري یو ځوان پراپر یو روزګار نه کوي د کورس دی هغه د دڅ د مخستن د کتغ د پاره خامخایڅنې غواړي نو کچيري یو پراپر روزګار نه هغه ځوان بیا مجبور دي چې پاغه الیګل اکټیویټانو کې ځانین والکی بلکې په دهشتګردي کې انوالي نو د دهشتګردي یو مین مقصد هم دغه د بیروزګر نوجوانانو بیروزګاری ده
بېلکو د دهشتګردي یو مین وجه هم د دغه ځوانانو بیروزګاری دلته تاسو وینئ ډیر په لوی تعداد کې ځوانان د دغه ځوان سره دلته د یو وایل د پاره دلته راغلي دي په داسې کې دي سره غونسوي دي یعنی که موږ ته وګورو په دغه سیمه کې سدي د بیروزګاری کم کچه سره روانه ده دلته کم د شمار جاري کیږي په یوازې په ځله کې لاودلا یعنی د بارډر کم ځله ده په دې کې په هر کور کې د درو څخه تر څلور پر ځوانان دغه بیروزګار دي یعنی دغه دلته دل کیږي خلک دې ورس په ورس په منشاتو باندې اخته کیږي نور دیس غیر دغه تلاسه چې وي ساغه د ترګری په سمره کې راځي واغه تلاسه راځي وي ان څه روزګار نه وي لازمي خبره د ځوانان به بیا و نور څه د شي تلاسه راځي ساغه د ژوند د پاره هم مناسب نه وي نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دیو ریډیو ټي وي چمن
د امریکای حکومت د رزي بندیز پر سر باندې د صدر ډونالد ترامپ او د مخالف ډیموکراټیک ګوند غړو ترمنځ خبرې اترې دا وخت روانې دي او د یو قانون منځوري لپاره کوشش کوي ډیموکراټ چې دغه رزي بندیز کم دی نو دغه ختم کی په دغه نور تفصیل د وایس اپ امریکا راپور کې زموږ همکار ما جلیل تاسو وړاندې کوي
د امریکا صدر ډونالد ترامپ او د کانګرس غړي بندن په وایټ هاوس یا سپینه ماڼۍ کې ویني او د حکومت د جزوی بند او د خلاصون لارې په اړه به بحث کوي په امریکا کې د حکومت د بجټ نه منځوریدو لوجه د تیرو دیارلسو راهاسي زیات شمیر حکومتي ادارې بند دي او په لکونو سرکاري مامورین په کورونو کې ناست دي ته د ټرمپ ټینګار کوي چې ډیموکراټان دی د مکسیکو سره په پوله د دیوال جوړول لپاره 15 بلیون ډالر هم د حکومت په بجټ کې شامل کړي، خو ډیموکراټان یې نه مني. دلته د ټرمپ دریځ دی چې د دیوال جوړېدو سره به د مخدره موادو او غیر قانوني کډوالو امریکا ته د راتګ مخنیوي وشي. د امریکا کانګرس د وفاقي حکومت پرانستلو لپاره پرون یو پلان منظور کړی، خو په دې کې د مکسیکو سره په پوله دیوال جوړولو لپاره 15 بلیون ډالر نه دی خوده شوی. د ټرمپ د اوسنی صورتحال ذمہ وار ډیموکراټان ګرځوي او زیاته کړې ده چې د مکسیکو نه په لوی شمېر کې امریکا ته راتلونکي مجرمانو د مخدره موادو قاچاقبرو او د بدماشانو ډلو لار نیولو سخته جد دی چې امریکا محفوظ شي. خو د امریکا د نمائندګانو جرګې نوی سپیکر نانسی پلوسی پرون د سوګند اغستو وروسته ویلي دا پیسې که په پوله دیوال جوړولو په ځای د پولي امنیت لپاره نوې ټکنالوژي او زیات محافظان پر ځای کولو باندې خرچ کړي شي نو زیات بخوي.
د ونډو په نړیوال بازار کې د تیرو 3 میاشتو راهیسې ښکتوالی راغلی دی، او دا یوازې د امریکا نه بلکې د چین، جاپان، نیکی او دغه شانته کې د سنگاپور او د نړۍ نورو یو شمېر بازارونو کې هم دغه شانته کې مارکیټونه ښکته غورځېدلي. وجوهات یې څه دي او په دغې کې وروستۍ صورتحال څه دی، د دغې راتلونکی به څنګه وي؟ زمونږ همکار محمد اکرام دا وخت موږ سره سټوډیو کې ناست دی، هغې ته هرکلی کوو. محمد اکرام ستړي مشي،
ډېره مننه.
ډېره مننه محمد اکرام. د امریکا د بینکي نظام چې کوم مشر دی جیروم پاول، هغې هم خبري کانفرنس ته وینا وکړه، او د مارکیټ که دې وخت کې کتل کېږي نو ځینې وخت کې اکثره په ښکته یو ډېر لږ وخت لپاره شي بیا ښکته شي. وجوهات څه دي، وروستۍ صورت حال څه دی، که د دې تفصیل ته راکړي.
ډېره مننه اشفاق. من یو خداره چې په تیرو 100 ورځو کې چې په مارکیټ کې کم ښکتوالی او بروالی رالی، او په زیاتره وختونو کې مارکیټ ډېر ښکته تللی. پرون چې کله مارکیټ بندېدو نو هغه وخته پورې تقریبا کم وخت کې چې بره تللی وو د هغې نه دا 40% پورې ښکته راپریوتلو. په مجموعي توګه باندې موږ کومه خبره کوو چې کم وخته پورې بره تللی وو په کال 2013 کې. نو کله چې د 40% نه په مجموعي توګه باندې یو مارکیټ راپریوځي د سټاک، د هغې مطلب دا وي چې دا د اقتصادي بحران سره مخکیدون کې دی، دته بیر مارکیټ وای. او مارکیټ د مجموعي اقتصاد اولنۍ نخانې ښکاره کوي چې اولنۍ اثر چې په کم د کیږي هغه په سټاک مارکیټ کې کیږي. د هغې نه وروستو بیا د هغې اثر اقتصاد ته رورو راځي، نو اولنۍ نخې دا په سټاک مارکیټ کې ښکاره کیږي. نن جروم پاول چې د امریکې د بینکي نظام مشر دی، فټ شیر ورته وي، هغه یو خدا خلکو له تسلی ورکړله چې مارکیټ خلک یا انویسټران یا سرمایه کاران هغه هغه لاندې اړخ ته ګوري چې ګینه مارکیټ ګینه خرابېدو اړخ ته روان دی، بره اړخ ته نه ګوري. د دې وجه نه خلک د راتلونکي پیشبینو طرف ته زیات توجه ورکوي. نو هغه ویل شي خو داره چې مونږه کېدې شي د انټرسټ ریټ یا د سود چې کوم اشاره ده هغه به د مارکیټ د حالاتو مطابق مونږه ایڈجسٹ کوو، یعنی برابرو به. تیر کال یعنی په کال 2013 کې فیډرل ریزرو د سود شرح د بنکي نظام لپاره هغه 3 ځله بره کړې وه. 3 ځله مطلب دا ده چې یو ځل چې دی کم بره کوي نو هغه د 1% 3 برخه اوچتواله په دې کې راولي. نو 3 ځله مطلب دا چې پوره 1% دا برکړه شوې وه. دې ځل دپاره دوی 2 ځله د برکولو اندېښنې د 2 ځله برکولو اشارې څرګندې کړې. دوی هغه ویل چې دوی به موږ به مارکیټ ته ګورو، د مارکیټ مطابق به دا هر څه کوو. خو د دې مطلب که تاسو لپاره دا ګرانه وي او یا هغه خلک چې څوک په اقتصاد کې دلچسپي لري نو هغه داره چې کله مارکیټ په مزه کیږي نو د هغې سره ټول روزګارونه په مزه کیږي، او چې کله مارکیټ تیزیږي نو روزګارونه ورسره ښه کیږي. نو د خلکو یرې هغه د سهاده پورې لرې کړلې. نن په مارکیټ کې برواله ډیر زیات راغلی، د پرون چې څومره ښکته تللی هم هغه عمره واپس بره تللی دی. 600 پوینټونه تقریبا دا د امریکې ډاو جونز انډسټریل ایوریج په ټوله دنیا کې مشهورم دی او پته یې هم لګي او دغه شان د 1500 کمپنو چې کم ایوریج یا اوسط ته هغه دواړه په برتلی 2.5% نه دواړه برتلی 2.5%
محمد اکرم په مارکیټ کې دغه ښکته تلل پورته تلل او بیا چې کم دی نو تر ډیر وخت ښکته پاتې کیدل د دې وجوهات څه دي لتونې څه دي آیا د امریکا د صدر داسې بعضې اعلانات یا فیصلې او کنه دا د نړیوال ملکونو لخوا چې کومې نوې پالیسۍ یا حکومتونو جوړیږي د انتخاباتو وروسته د هغې پورې کوم اړه لري؟
بالکل دا ټول سیزونه چې رایوزی شي نو دا په دې کې اثر لري. یو خو یو اثر په کې بالکل دام دی چې د امریکې او د چین ترمنځ چې د تجارتي جنگ کمی یرې شروع شوی و، خاص کر د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ چې په چین باندې کم ټیکسونه ولګول، د هغې په جواب کې چاینا یا چین هم ټیکسونه ولګول. نو چې کله ټیکسونه ولګي د هغې ډایرک اثر په کاروبار باندې راځي، ځکه چې لنډ مثال به مونږ د دې موبایل واخلو چې په دې موبایل باندې فرض کړه 40% ټیکس ولګي، نو دا به نه صرف کمپنۍ ته تاوانی بلکې د خلک به هم زیاتې پیسې ورکوي، کېدای شي ډېر خلک یې وام نخلي او د کمپنۍ دا موبایل فونونه به کم خرڅېږي. دغه شان د هر څه مثال دی. نو د هغې سره د مارکیټ باندې ډایرک اثر پرېوځي. نو یو دغه تجارتي جنگ، د هغې نه علاوه د چین اقتصاد هغه په مزه شوی دی، د امریکې د اقتصاد نه د چین اقتصاد زیات په مزه شوی دی. په کال 2013 کې چین د دې نه وړاندې هم اکنامک سټیمولس ورته وي، مارکیټ ته پیسې رادن نه کړل چې مارکیټ پیښه کړي. د هغې نه علاوه د دې بل مارکیټ یا یعنی اقتصادي خوشحالۍ تقریبا 10 کاله پورې کېږي. په کال 2008 کې د دې نه مخکې راغلی و، دا کال 2013 دی. په دا ټول نه د اوږدې مودې پورې د اقتصادي خوشحالۍ یو دور دی. نو د هغې نه پس یو وخت راځي چې اقتصاد په مزه کېږي، د هغې نه هم خلک یریږي. کله چې اقتصاد په مزه کېږي نو سټاک مارکیټ پکې ډېر ختم تللی شي، لکه په کال 2008 کې نیم پرې مخکته تللو. دغه هم پکې وجه ده. او یو پکې بله وجه د ټولو غټه چې ما فټ شیر طرف ته اشاره وکړله، نو کله چې سود شر سي واشي دلته په امریکا کې ټول کاروبارونه د بینکونو نه پیسې اخلي. نو د بینکونو نه چې ته په زیات سود باندې اخلي نو د هغه ګټه کمه شي، نه صرف یو کاروبار بلکې ډېر کاروبارونه د بینکونو نه پیسې اخلي. او دغه شان که څوک کور اخلي نو کور ورته په ګرانو پیسو پریوځي. د دې د وجه دا ټول چې رایوزه شي د سود شره د دوو ملکونو ترمنځ اقتصادي یا تجارتي جنگ او د دې نه علاوه کمزورې کیدونکو اقتصاد، دا ټولې په مجموعي توګه باندې د دې کمزور د خرابېدونکو اقتصاد باعث او یا علتونه ګرځي.
ډېره مننه مو وکړم ساسي،
ډېره مننه ساسي.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوا ٹی وی یو ساته خبری خبرونه ته د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نن یې خپلې غوږې باندې کوي. یو خوندور ویډیو رپورټ په پیښور کې یو ځای تنظیم کسبګر د امریکا په اسلام آباد کې د امریکا سفارتخانې لخوا په مرستو نږدې 10 ځوانان چې دی هغوی تربیه کړي چې په کې څلور جنې کې هم دي، او دوی یې د ټور ګایډس په توګه تربیه کړي. د دې مقصد په پیښور کې چې کوم سیلګری د دې ته ودا ورکول دي. تفصیلی رپورٹ پہ دریو خبریاله صادق قاسم شاہ باندې کوي.
په پیښور کې د ځوانانو یو تنظیم کسبګر داسې تربیتی غونډه شروع کړي چې د پیښور تاریخي خار کې سیلګری هم ودا وکړي او ځایي ځوانانو ته د روزګار وسیلې هم ترلاسه شي. دوی د تاریخي پیښور خار لپاره ټور ګایډز تیاروي او په ډومبي ځل پیښور کې به جنکای هم د ټور ګایډز په تور مخې ترازی او روزګار ګټي. نرگس افشین چې پیښور کې د ټور ګایډز دغه تربیت کې برخه اخلي وای، دا لکانو په شان تی پښتني جنکای هم تعلیم یافته او تکړه دي او یو ښه ټور ګایډز جوړی دی شي.
جنکو کې هم ډیر زیات مطلب یو د غشت د غي کول شي، او کوم او غاړي نو څنګه جزوس راوت يم نن وګوري په دې لکانو کې صرف سلور جنکای وي. نو دا هم د خوشحالي خبره ده چې دی پلاران د فیملی علاقه اور دی راوت دي، ځکه چې جنکای تکړه دي غي هر یو کار کول شي، هر یو زیات تل شي. او ک په خبر ده نو د چې مونږ اوس نو ضروري خو دغه ده چې مونږ ته پته مو لګي چې په خبر کې مونږ اوس نو مونږ څه کول شو څه نشو کول، چې مونږ نور خلک خبرو نه لپاره صرف الکان خو نه دي چې هغه باغی ته غور کوي. مونږ چې جنکای نو مونږ هم د چانه کمی نه یو، مونږه مغی خدای کې سره گایډ کول شو، غی ته ویل شو چې په خبر سه هیستوري دا یا سه تاریخ لري یا دلته سه کلچر ده.
د پیښور عائشہ خان هم وای دا غواړي پیښور خار کې بارانی او ځایی سیلګر بیا راشي، خوای په کار ده ځوان کل ته هم د ټور ګایډ په توګه په خپل معلومات په کار دي ځکه دا هم د تربیت کې برخه اخلي.
زما دې طرف ته شوق داسې پیدا شو چې لږ ورځې مخکې یو فارن ټورسټ هغې پېښور ته راغلی و. د هغې نومو هغې فیسبوک باندې نومو اګینسټ د کمپس. نو هغې پېښور ته روان و، هغې فیسبوک باندې پوسټ ورکړو چې څوک داسې کس وي چې ما ته د پېښور هیریټیج باره کې ووایي. زه دې پروګرام ته دې دپاره راغلی یم چې زه دې پروګرام کې خپل پېښور باره کې پرسپیکټیو چینج کړم چې سبا ما ته څوک وي چې ما ته خپل سیټي وښایا نو زه په خپل هیریټیج کې پرایډ واخلم، زه په خپل کلچر کې پرایډ واخلم چې کوم زمونږ اوریجنز او کوم زمونږ روټس دي. په خلک پېښور ته هغې پسې راځي، کیفیز او ریسټورانټس خو تاسو ته دنیا کې هر ځای کې ملاویږي، خو چې کوم د پېښور اوتھینټک خبره ده هغه په کار ده چې مونږ ټولې دنیا ته وښایو. نو هغه شی ماسټر کول دپاره زه پروګرام کې راغلی.
د کسبګر نومې دغه تنظیم ځوان مشر شفیق گیګیانی وای پېښور کې ډېر داسې اوسېدونکي دي چې چېرته زوړ ښار ته سیل له نه دي تللي او نور ته معلومات شته، ځکه دوی ټور ګایډس تیاروي چې د پېښور ښار کې دننه ځایي او بارني سیلګرو له سیل په وخت معلومات هم ورکړي او داسې خپل روزګار هم وګټي.
په دې ټریننګ کې د پېښور لپاره موږ ټور ګایډ سکم دی هغه جوړو او ټور ګایډ سکم دی هغه ټرین کوو چې د پېښور لپاره چې څوک د پېښور کې سیل لپاره راځي چې هغې ته سره د پېښور باره کې معلومات ترلاسه کوي، نو هغې لپاره موږ د ټور ګایډ سکم دی جوړو.
د نوخار عمر حیات چې د عبدالولی خان یونیورسټي نه د سیلګرای او مېلمستیا شعبې کې تعلیم کړي او دا تربیت اخلي وایي هغه یو ښه ټور ګایډ جوړېدل غواړي. هغه وای پېښور اوس پر امن ده او سیلګری شعبې کې روزګار موقع هم خې دي.
روزګار په مات کې لکه اوس حکومت خدا سي دي چې لکه ټول جاب زب لکه پینډینګ کړی دي، سو کوفر کوي نه، نو بس اوزان د پاره سایډ بزنس ته خمسدار آفس په دغه کوی د پاره انکم بم راځي او ایکسپلوجر بم کیږي او پېښور نه چې کم دی خبرې گو به چې لکه پېښور کې نیوز کیږي اوس بی آر ټی دی کې دا بم جوړ شي بیا به نورم اسانی شي ډیره. نو ټور ګایډ د پاره لکه مونږ د خپل دغه کوچ افورت کوچ لکه مونږ خامخه خلق په خبر تر امخه کو لکه اوس هغه حالات ختم شوی دي، دهشتګردي ختمه ده ختم دي، مونږ وای چې خلق اټریکټ شي په خبر طرف ته انکم زیات شي.
د پېښور دغه تنظیم نه یوازې پښتنو الکانو او جنکو لپاره د ټور ګایډز تربیت تلاره د روزګار موقع پیدا کوي. دا د ترهګرۍ ځپلي پېښور ښار کې د زوړ وختونو پر امن ښار او سیلګری راجوندي کولو هم یو هڅه ده. کیمرامین هاشم علي سره سادیه قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
زه چی وخزایم.
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی، زه کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلې ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بیبي شیرین یم.
اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ټی وی دا یو ساته خبری خبرونه هم دی کې پای ته رسی چې ته زما سوشيبو کې بد ریډیو شپه په خیر پروګرام پیل کیږي. دا ټی وی د خبرونه وړاندې کول کې ټکنیکی رخته مونږ سره پروډوسر وکیل خان زما هوش شریف
او زاش پاکومن
تاسو نه اجازه غواړو د خوري پام
الله فمان